په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو مخامخ غونډې ځنډېدلې دي. دغه راز به دا هم واورئ چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ټرمپ د دوهم ځلي استعزال لپاره مثبت رایه ورکړه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالرؤف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضا کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نورې فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بېلابېلو ښارونو کې زیاتې شوي دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي، خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو توکو هغه ډک موټر هدف تر رسیدو مخکې پیژندلی چې وتنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې واړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول، خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپل خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تښتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت په یو ویډیوي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استضاع په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسه ونې تورن نوی. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استضاع په پلوي رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیویي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هېڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استضاع کېږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي د ټرمپ د استضاع لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر اړوندو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد امروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیه له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تېرې یکشنبې پورست ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزرتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبرې د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پرپورونه کې وره چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په داوه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ نظر یو شمیر خزینه سرتیری چې د افغانستان په پوز کې دندې ترسره کوي ویره لري چې طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونشي کړی خپلې دندې مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمیر ځوانانو د بوختیاو په باب واوري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دي او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځلي استیضا لپاره مثبت رایه ورکړه. دغراز پر دغه موضوعات پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د شورا مسولین وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دولت پلاوي په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس بیا وایي د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې یا د کله چې د هغه اداره نوې کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکې اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به هغه اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریځي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تېرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړپوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د خبرو دغه پړاو د جنوري له پنځمې راهیسې ام پیل شوی دی. په عین حال کې مو د رویټرز خبري آژانس په استناد واورېدل چې ویل کېږي چې دغه خبرې دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
زه فکر نه کوم ستراتیژیک اغېزه چې د اتک پامل کې چې که کوم تغییر هم راشي نو پرې په افغانانو کې به راشي چې له طالبانو سره دی. اما داسې څه په کابل سره کوم جنجالي تغییر راشي د سولې د پروسې په اړه کوم ستراتیژیک تغییر راشي زه فکر نه کوم.
د افغانستان سوله که په لنډ وغو باندې خلاصه کړو درې مهم لوبغاړي یو داخل د افغانستان سیاسي کړۍ من جمله د افغانستان حکومت نظام طالبان ټول پکې راځي سیمه ییز لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي. په اوس وخت فکر کوئ چې د کوم لوري تله درنه ده غواړي په افغانستان کې سوله وشي؟
زه فکر کوم چې هر څو غواړي سوله وشي اما د سولې تعریف متفاوت ده. منطقه بلاز من حوادنا امغاد النبي منطقه حوادنا نريوال طولنا سلام لدي نريوال طولنا تخلنا سلام لدي قدما نفسي امريكا يوشي ولي يطوم ابي اطلع حيات كده ملي او نريوال دقار كامغادي امرانيسي دي مشاكرات بهيد من طبيعي على تنينيسي او دي سلبم نتائج ورنيكي اما كتير او امغادي رغم انفش دي بني كونس بيابا ما ينفشارون السول لپار محسن
د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړی شوی و ورسره خبرې کړې وې. البته د دغه بحث یوه لنډه برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تنقید و اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کړنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تېرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر ښځینه سرتېری هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویرې لري چې که طالبان واک ته ورسېږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونشي کړی چې خپلې دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبریالې په دې راپور کې اورئ.
کاشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې له سړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات ترسره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللي دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی، او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند، څلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
خاوند مې هم زخمي شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نورو هیوادونو له ښځو کم نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګېږي. نو موږ ولې دا کار
کوو؟ از وطن خود، از مردم خود دفاع کړو. مریم قصه هم د خپل دندې په اړه خوخه ده. خوای له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 200 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډویي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی، او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات داره.
ښځې ډېرې پیاوړتیاوې لري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
اوس مهال د 200 ظفر قلې اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوختې دي. د دې قلې اردو قومندان محمد نادر افضلي وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته
و هر درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوې ادارې د راتګ پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقاله په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوې استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې وه چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنۍ چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومته غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته سوې. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوې چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوې او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې یې د روان میلادي کال تر می میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریز وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو اوس هم د ناټو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسو یادونه کوو چې ناټو په اوس وخت کې 8000 سرتیری په افغانستان کې لري چې ټوله کې چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مختوري. وړاندې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزا پریکړې ته رایه ورکړه. خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګېږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم په کارونو بارونو بوخت دي او خپله دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نش سرته رسولی، د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په راپورټ کې اورئ.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا د ما د سړی نه نیولې ده، په 1000 روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده، دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ پیرې ته خېزو، دا پیرا را کوو خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډېره چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او بیا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د په څیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډکه کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیراته دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدرته ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دغه نه دی پاکوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمیز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټور کوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځای چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړي چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان دی او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعزا پریکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعزا کیږي. نور به د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استعزا لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورې د جمهوری غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک لپاره تر رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استعزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعزا هڅه کوي. د هغه لومړنی استعزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استعزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا راډیو همکار ایوب خاورین هم درسره د خاورین سب خبرونه ته خراغلاست. ورستی عکس العملونه څه دي په تیر بیا د ترامپ او د مخکښو جمهوري غوښتونکو؟ بله خاورین سب.
بله سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استیزا ډیره تر ډیره سیاسي
انګیزه، بله
سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوری غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناوو مهم تمرکز پر همدې ټکي وو او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استعزا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوي ده، د دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استعزا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې څه کیږي؟ د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره په لیګي او د ترامپ پایتسي
که اوریدونکو ته وایي چې د دغه د استاذ جرګې له وروستي اقدام وروسته ترامپ هم یو ویډیو خبره کړې ده دغه راز مخکښو جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دوی به هم ځینې عکس العملونه ښودلي وي څه ویل کېږي څه ویل شوي
بله 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 جمهور رئیس ترامپ په دې ویډیو کې په د تیری د دوشنبه په کانګرس مانی باندې بلوا وغندله او وی ویل چې ما د جمهور ریاست دغه دوره یا میک امریکا ګریټ اگین چې د امریکا د غښتلتیا شعار می درلود زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅکله موږ پلوي نه کوو او هغه چا چې دا کار کړی ده هغوی زما پلویان نه دي نو هغې په سختو ټکو وغندله خدای وویل چې د بیان آزادي د امریکا ټول ولس لري اما جالبه دا وه او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې د سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ټرمپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه بل لور ته جمهور غوښتونکي چې د سنا مشر دی مچ مکانل د هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نه کړه چې جمهور رئیس د استیزا دغه دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغه به بحث نه کیږي خو دای ونه ویل چې د خپل رائے به کوم لور ته وي
بلې خاورین سب که اوریدونکو ته لنډ وای ورځې وروسته ولسمشر له واک لري کیږي او دا ډیره لږه موده ده کچېرې دغه محکمه سنا جرګه هم پیل کړي ممکن نه ده چې داسې لري بریښي چې دای به په دې ورځو کې له قدرته لري شي خو د څه ویل کیږي چې ولې دغه اقدام شوی دی آیا د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونشي کولی چې بیا کاندید شي یا له سیاسي هغه فعالیته لرې شي
یوه ویره خو طبعا همدا ده چې د بیا کاندیدېدو او په جمهور غوښتونکي ګوند کې چې د ده اوس یو ملاتړی لري او په راتلونکي کې به دا په جمهور غوښتونکي ګوند کې نفوذ لري طبعا په خپله جمهور غوښتونکي ګوند هم په ډېر یو اساس یو چیلنج سره یا د یو مازلې سره مخامخ شوی ده چې اوس په دې کې د دوی پرېکړه په خپله د دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر تاثیر لري نو دوی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي د هر یو شخصي عمل یا رایه د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کاله بعد د کانګرس انتخابات وي د سنا د مجلس انتخابات څلور کاله بعد وي نو په دوه کاله بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څو ورځې مخکې په همدې څوکۍ باندې بیا دوه کاله بعد انتخابات دي نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او د دې ته په خپله جمهور غوښتونکي ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې په راتلونکي کې خو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا ځلې انتخاب واک له لاسه ورکوي د انتخاب صلاحیت محدودیږي خو کچېرې محاکمه سي او کنویکت سي یعنی مجرم وپېژندل سي د جمهور رئیس د پخواني جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دې مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چېرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویارک کې په ده باندې دوسیې شته په فلوریدا کې دوسیې شته په جورجیا کې چې دغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یوله زره رایې راپیدا کړه هلته ډېره واضح دوسیه شته نو دغه دوسیې به پر دې باندې خلاصي او دې مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي لپاره پاتې عمر تیریږي دده
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټن ایوب خاورینو چې د امریکا استازو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات راسره شریکول. ازادي راډیو اوري هره ورځ د ماښام له اوو بجو د سهار تر د مخ وبخې د سهار له وجود ماخام تر وو بجو مخ خبرونه کو او د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په هم دی چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه مهیروي د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلی یو لکه څنګه چې د خبرونه په